په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. نن د یکشنبه ورځ ده، د چونګاښ یا سرطان څلرویشتمه د جولای څوارلسمه. په پیل کې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې بشري حقونه خوندي کړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی، نړۍ د افغانستان وضعیت څاري او په وینا یې طالبان باید د فزیکي سزاګانو په ګډون سرایي وژنې، خپل سرې نیونې او شکنجه پای ته ورسوي. دې سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته د تعلیم حقونه هم باید ورکړل سي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم دروازې بندې کړي او وروسته بیا د هغوی پانتونونه هم وروتړل او په بیلابیلو ټولنیزو چارو کې د ښځو پر ګډون بندیزونه ولګول. نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړي، خو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې د ښځو او نجونو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین کړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه په 22 ولایتونو کې د تیزو بادونو او باران وړاندوینه کړې ده. دغه ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نننی بارانونه به په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سرپل، بامیان، سمنګان، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې وسی. د سلنګونو په ګډون په دغو سیمو کې د اورښت اندازه له 1500 تر 1400 ملي متر پورې شول سوي. دغه ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو وړاندوینه هم کړې چې دوړې او خاورې به ورسره وي او سرعت به په یو ساعت کې له 1500 تر 1800 کیلومتر پورې وي. د طالبانو اړوندې یوې رسنۍ المرصاد ادعا کړې چې د دایشت او خراسان ولایت څانګې یوه شبکه په کابل کې نیول سوې ده. د غیر رسنۍ تیر ماښام د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د داعش د نیول سوې ډلې مسؤول یو افغان دی چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې داعش ډلې ته جذب سوی و. په راپور کې د سوې ادعا له مخې د داعش پر دغو کسانو د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل په 15مه امنیتي حوزه کې عملیات سوي دي چې پر مهال یې له یوه پټنځای څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه سوي دي. په خبر کې راغلي چې دغې ډلې غوښتل د محرم د مراسمو پر مهال بریدونه وکړي. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دغه خبر نسی تاییدولی. د امریکا د متحده ایالاتونو په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالد ټرمپ د انتخاباتي غونډې پر مهال ډزې سوي، خو خپله ټرمپ ته ډیر زیان نه دی اوښتی. د امریکا امنیتي چارواکو ویلي په پیښه کې د مشکوک حمله کوونکي په ګډون دوه کسان وژل سوي. د جمهوری پال ګوند کاندید اته اویا کلن ډونالد ټرمپ په بټلر کې پر ځایي وخت د شنبې ماپښین مهال خلکو ته وینا کوله چې د اوو ډزو ژغونه واورېدل سول او وروسته د خلکو نارې اوچتې سوې او ورختایي پراسوه. د شغل ټرمپ انتخاباتي ډلې په ویلامیه کې د پولیسو او د قانون د تطبیق د ادارو مننه کړې چې په چټکۍ عمل کړي. له ویډیوي تصویرو داسې ښکاري چې ټرمپ د ډزو تر ژغونو وروسته شي یا رسته خواته تاوسو، خپل لاس پر خپل شي یا رسته غوږ ونیوي. کله چې استخباراتي مامورینو ځان ورورسوه او څه چې بیا وروسته یې له ځایه اوچت کړ، د شغل ټرمپ له شي غوږ وینه بهېدله. تر پیښې وروسته د خفیه خدماتو د ارتباطاتو مشر پر ایکس پاڼه ولیکل چې ټرمپ خوندي دی. دا پیښه داسې وخت کېږي چې ټاکل سوی د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د خپل ګوند په استازیتوب دغو ټاکنو ته د کاندید په توګه ونومول سي. د اسرائیل د بهرنیو استخباراتو د ادارې یا موساد مشر ډیوډ برنیا په پام کې لري چې پر روان ورځو کې د قطر پلازمینه دوحې ته ولاړ سي، چې هلته د حماس لمنګولو د نورو یرغمل سوی د خلاصون په اړه د خبرو په بل پړاو کې برخه واخلي. د اسرائیل د کان په نامه راډیو پرون شنبه دا خبر ورکړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل حارث ورسپنې راپور ورکړی چې داسې ښکاري د حماس د پوځي څانګې د مشر محمد زیف د وژنې له حادثې سره سره دغه غیر مستقیمه خبرې لغوه سوي نه دي. د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونه د دغو مذاکرو چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون په باب دي منځګړیتوب کوي. دا خبرې داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه وویل چې د غزې په جنوب کې د اسرائیل په تازه حمله کې د وژل سو کسانو شمیر نوی ته ورسید. مخکې دغه شمیر یو او یا شول سوی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دی لا بشپړ یقیني نه دی چې د حماس د پوځي څانګې مشر محمد زیف او د حماس بل قومندان رافی سلامه دي په دغو حملو کې وژل سوي وي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون د آیرلند له صدر اعظم سایمن هاریس سره وکتل چې پر اوکراین د روسیې پر یرغل خبرې وکړي. دا کتنه داسې وخت وسوه چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د تازه حملو له کبله لږ تر لږه یولس ملکیان ووژل سول. زلینسکی پرون په واشنګټن کې د جولای له نهمې تر یولسمې د ناټو له سرمشریزې له ستنېدو وروسته مخکې تر دې چې اوکراین ته ولاړ سي په آیرلند کې تم سو. د ناټو په سرمشریزه کې دغه پوځي تړون متحدانو له اوکراین سره د نورو پوځي همکاریو ژمنه وکړه. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پرون ویل چې له اوکراین سره پر پوله کړکیچ کم سوی او پر پوله زیاتره ګمارل سوي اضافي سرتیر خپلو پوځي اډو ته ستانه سوي دي. لوکاشینکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له نږدې متحدانو ګڼل کیږي. د بیلاروس دفاع وزارت د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې د امنیتي پیښو او د اوکراین د پوځي تحکیماتو په بدل کې په خپلو پولو کې خپل پوځي استحکامات زیات کړي دي. دغه وزارت ویلي و چې یوه راکټي فرقه یې هم هلته ځای پر ځای کړې وه چې وکولی سي خپل جنګي چمتووالی وازموي. لوکاشینکو د خپل هیواد د سرحدي سیمو د کتنې پر مهال پرون ویلي د بیلاروس استخباراتو ته معلومه سوې چې اوکراینی ځواکونه له حساسو ساحو وتلي، ځکه نو د بیلاروس زیات تازه ګمرل سوي پوځیان هم خپلو پوځي اډو ته تللي دي. او د اروپا د فوټبال د ملتونو جام د 2024 میلادي کال پایلو بنن د افغانستان پر وخت د شپې 11:30 بجې د برلین په ورزشي سټډیوم کې د انګلستان او اسپانیا ترمنځ کېږي. اسپانیا چې تر اوسه په دغه جام کې 15 ځلې پایلو به ته وتلې، په دریو اتلولیو او یو ځل دویم کېدو سره په دغه جام کې له جرمني وروسته دویم ځای لري. کچېرې نن اسپانیا پایلو به وګټي، د دې جام لومړنۍ لوبډله به وي چې څلور ځلې اتلولي خپلوي. انګلستان بیا تر اوسه د اروپا د ملتونو فوټبال جام پایلو به نه ده ګټلې، او که نن ورسره بخت یاري وکړي په دغه جام کې به یې لومړنۍ اتلولي وي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې هغه اندېښنې بې ځایه ګڼي چې ګواکې افغانستان د بهرنیو وسله والو په خوندي ځای بدل سوی. خوشنین کی چوی
ادا اوس وسه د سراجین حقانی کور و یا پغه کې هدف ګرځي، نو دا خو حقیقت سدي چې ډیر ښکارا دي چې د دې ترمنس الکستا.
د طالبانو ویان په ورستوي کې ویلي د اصلاحاتو لپاره د رسنیو رول مهم دی. خلک وایي
د رسنو په اړه د حکومت قانون نه دی لیکل شوی، په هر ولایت کې یو بل قانون موجود دی.
دا هم ورته چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د شریعه کاروبار شستوي.
گرمی شروع شده ده و شیخ تریر غب مخلوق را روان ده جهر بین نوال را روان دی طول افغانستان نخلق را روان دی اینه یا دی پوره چی خارج نم خلق را روان دی ده کامی شیخ تا
پنورستان او کنر کی خلق ده سرکونو لخرابوالی شکایت لری. ده پاکستانی به محکمه ده پخوانی صدر اعظم عمران خان او ده هغه ده میرمنی ده محکومیدو او زندان حکم لغوه کرد. ده خبرونی په دویم نیمایی که ده لوب و لمیدان ورزشی پروگرام تکرار خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګواکې افغانستان د بهرنیو وسلوالو ډلو په خوندي ځای بدل سوی دی. دغه کمیټې د تیرې چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي وو طالبان په ځینو ولایتونو کې د میشتو ترهګرو ډلو په وړاندې نرم دریځ لري. د چارو کتونکو وی یو شمیر واقعیتونو ته په پام ل القاعده او تی تی پی سره د طالبانو اړیکې لا هم دوام لري. تفصیل د اسد الله لودین په راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د بهرنیو وسلوالو ډلو په تړاو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور د ناسمو معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی دی. مجاهد د شنبه په ورځ د افغانستان یو خصوصي تلویزیون تلو نیوز ته ویلي داعش ډله دوی ځپلې او په خبره یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې ملګرو ملتونو یې یادونه کړې افغانستان کې حضور نه لري. مجاهد دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څیر ډلو لپاره په خوندي ځای بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې په مشخص ډول په افغانستان کې د القاعده، داعش او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د حضور یادونه شوې ده. د راپور له مخې د تیر کال په اوږدو کې القاعده خپلې تنظیمي چارې پیل کړي او د کابل او ننګرهار په ګډون یې په 15 ولایتونو کې د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. د چارو کتونکي او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد وایي د القاعده او ټي ټي پي په تړاو د ملګرو ملتونو اندېښنې پر ځای دي.
که په څېړنیز ډول دې مسلې ته وکتل سي نو بې له شکه چې دا کروالی لري. لومړی دا چې د طالبانو د القاعده د درې لسیزو اوږدمهاله اړیکې په ښکاره نړۍ ولیدله چې د القاعده مشر الزواهری په کابل کې په هغه میلمستون کې چې ادعا دا وسوه چې د سراج الدین حقانی کور و یا په هغه کې هدف ګرځي، نو دا خو هغه څه دي چې ډېر ښکاره دي چې د دې ترمنځ اړیکې شته. بل بحث مثلا د ټي ټي پي دی، د ټي ټي پي یو د طالبانو هم خورا ډېر اوږدې اړیکې دي، نه یوازې چې یوه ایډیالوژي ده بلکې د دې تر څنګ د یو بل کوروتوب یې کړی دی.
د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په خپل روسي راپور کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ خپور کړی دغه راز ویلي د القاعده مشر سیف العدل چې ویل کېږي ایران کې دی، کونړ او نورستان ولایتونو ته ځینې عربان استولي چې د روزنې چارې پر مخ یوسي او د دې ډلې له مشرتابه سره اړیکې ټینګې کړي. د راپور د معلوماتو له مخې د افغانستان ځینو ولایتونو کې د طالبانو چارواکي د میشته ترهګرو ډلو په وړاندې نرم دریز لري او په وینا یې همدې چارې دې ته زمینه برابره کړې چې د ترهګرۍ لمن ګاونډیو هیوادونو ته پراخه شي. پر ملګرو ملتونو سربیره تر دې وړاندې پاکستان او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او د ځان په وړاندې یې ګواښ بللی دی.
ومردل چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې هغه اندېښنې بې ځایه ګڼي چې ګواکې افغانستان د بهرنیو وسلوالو ډلو په خوندي مرکز بدل شوی دی. د طالبانو پر سیاستونو یو شمېر منتقدین د حکومتي چارواکو لخوا د انتقادونو د منلو په اړه د طالبانو حکومت د ویان وروستۍ څرګندونې شوار بولي. د طالبانو د حکومت ویان په وروستیو کې ټینګار وکړ چې د اصلاحات راوستلو لپاره د رسنیو رول ډېر مهم دی. خود طالبانو مخالفان وایي د طالبانو حکومت هغو انتقادونو ته چې د خلکو د ستونزو په اړه وي اجازه نه ورکوي. دا هم راپور
د طالبانو د حکومت د سیاستونو یو شمېر منتقدین او افغان رسنیز کارکوونکي او فعالان د نیوکو منلو ارزښت او د اصلاحاتو رامنځته کولو په برخه کې د رسنیو اهمیت په اړه د طالبانو د حکومت د بیان ذبیح الله مجاهد وروستۍ څرګندونو ته په اشاره دا ډول خبرې تش شعار او د دوی په حکومت کې نه پلي کېدونکي ټکی ګڼي. د معترضو ښځو له ډلې وایي دا کوي چې طالبانو یې پر ځای په تیروتنه کې خور نیولې او شکنجه کړې ده. د چې د امنیتي ګواښونو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ټولې نارای او خلکو ته ثابته ده چې دوی د افغانستان خلکو ظلمونه و چې وی نه کړل. دوی څنګه انتقاد منون کې دي د افغانستان خلکو خو له خپل حق څخه زیات سند
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای په 15 نیټه د دوی تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون مناظره خپرونې ته وویل چې په بشري ټولنه کې نیوکه مهمه ده او نیوکې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. هغه دغه شان وویل
انتقاد پذیری موجود دی، مسئولین باید انتقاد پذیر وي. دغه لپاره خلک حضرت عمر صاحب راځي ته په منبر باندې انتقاد لاندې راځي نو موږ له خلکو نه
مجاهد په خپل څرګندونو کې سیاته کړې چې باید رسنیو ته د معقولې ازادۍ ورکړې ته ذهنیت جوړونه وسی. هغه د نیوکو د مطرح کولو او ستونزو ته د دوی د حکومت د چارواکو پام اړولو په برخه کې د رسنیو رول مهم وباله. خو د افغانستان د رسنیو یو شمېر فعالان د مجاهد د څرګندونې تش شعار بولي. په افغانستان کې د دوو رسنیو مسؤلینو د ځان او رسنیو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د دوی عمل فلسفي داسی خی چې پر رسنو ورز بلې ته فشار زیاتېږي. د رسنو په اړه د حکومت قانون نه دی لیکل شوی. په هر ولایت کې یو بل قانون موجود دی.
مور همیشه میگن که این مردم ها پشت منفی منفی ها میگردن.
مقتتل وای چې دا خلک په منفی ټکوب سیګرسي دوی منفی تبلیغات کوي، بل دا چې زموږ خبرونه تل د دوی تر زربین تیریږي او زموږ همکاران د هر موضوع لپاره احزاروي.
د رسنیو د دغو مسولینو د ادعا پر بنسټ د دې ترڅنګ چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې څیړنیز راپورونه نسی برابرولای، د ښځو وزنو غلاو او درنو جرمونو اړوند د راپور جوړونې اجازه هم نه ورکول کیږي. یو خبریال ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډېرې لوړې ژورې لکه په ګاونډیو هیوادونو کې مستری له ځینو بهرنیو رسنیو سره همکاري او ټیکسي چلونه تجربه کړې. د نو نه خبرولو په شرط د طالبانو د حکومت د بیان د ګندونو پاړه وویل،
هغه څه چې دوی په رسنیو او په نړیوالو سټیجونو کې وایي چې رسنۍ آزاده دي یا څوک نیوکه کوي، موږ مشکل سره نه لرو. مګر متاسفانه هغه څوک چې په دې نیوکه کوي یا د رسنیو لارې راپور نشریږي یا کوم پروګرام باسي، دا سخت د دوی له طرفه کنټرولېږي. هغه څه چې دوی په شعار شکل وایي او دوی په عمل کې هیڅ نه دي ثابت کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان له دې وړاندې په وار وار ادا کړي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو او د بیان آزادۍ ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د لسګونو رسنیو فعالیتونه ودرول سول او لسګونه خبریالان هم نیول او بندي کړل سوي دي. له دې سره ګلوبل اکسپریشن د 2024 خپل کلنی راپور کې افغانستان د بیان آزادۍ لار خپنړی کې تر ټولو بد هیواد په توګه یاد کړ. د بیپولې خبریالانو سازمان هم د مې په دریمه د مطبوعاتو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره یو بد هیواد ګڼلی و.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پاکستان یوې محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې د محکومېدو او زندان حکم لغوه کړ، خو پاکستانی چارواکو سم د لاس له زندانه د هغوی د ازادۍ په وړاندې اقدام نه دی کړی. عمران خان او د هغه میرمن د شنبې په ورځ د هغوی د نکاح د سموالي په دوسیه کې برائت ترلاسه کړی، خو د نورو تورونو په تړاو زندان کې پاتې سوي دي. اسدالله الدین او نور جزئیات.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان چې له شاوخوا یو کال راهیسې په زندان کې دی، د شنبې په ورځ له خپل میرمنې سره د نکاح په دوسیه کې برائت ترلاسه کړ. له دې حکم سره هممهاله په راولپنډۍ کې د هغه پلویان د زندان مخې ته راټول شول چې له زندانه یې خوشې کېدل ولمانځي، خو داسې ونه شول. که څه هم په دغه قضیه کې له برائت سره داسې برېښېده چې ګواکې د خان په وړاندې د زندان وروستۍ دروازه پرانیستل کېږي، خو پاکستانی چارواکو سملاسی له زندانه د هغه د خوشې کېدو په ضد اقدام وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون شنبه د محکمې له حکمه لږ وروسته وویل، مشر عمران خان یو ځل بیا د تیر کال د مظاهرو او پر مهال د شویو ګډوډیو له کبله ونیول شو. د ګوند په وینا د خان میرمن بشرا بیبي هم د فساد په یوه دوسیه کې د لاسترلو له کبله په زندان کې پاتې شوه. د محکمې پرونی حکم چې خان ته یې پکې برائت ورکړ، د هغه او د درېیمې میرمنې بشرا بیبي د نکاح په اړه یې و. بشرا بیبي مخکې له بل سړي سره هم واده کړی و. د بشرا بیبي پخوانی خاوند ادعا کړې چې 2010 کال کې یې بشرا بیبي د طلاق یا جدایي درې میاشتنی عدد نه دی پوره کړی او له درېیو میاشتو کمه موده کې یې له عمران خان سره نکاح کړې ده. پاکستان کې د شته اسلامي قوانینو لمخه میرمن باید له خاوند د طلاق په صورت کې د بل نکاح تر وخته درې میاشتې عدد پوره کړي. بشرا بیبي بیا محکمې ته ویلي چې له پخواني خاوند له جلاوالي وروسته قانوني عدد پوره کړی او بیا عمران خان سره نکاح کړی ده. د پاکستان چارواکو وروسته له هغه چې 2022 کال کې پارلمان عمران خان بې واکه کړ، د خان په وړاندې ګڼې دوسیې پرانیستې. د لومړي ځل لپاره عمران خان د 2023 کال په مې میاشته کې ونیول شو او د هغه په وړاندې څه باندې 150 حقوقي دوسیې پرانستل شوې چې یوه هغه یې د تاوتریخوالي پارول وو. د خان پلویان تیر کال د هغه له زندانی کېدو وروسته لارو سړکونو ته راووتل، په بیلابیلو ښارونو کې پر پوځي او دولتي ادارو هجوم وروړ او هغه ودانۍ یې وسوځوله چې د پاکستان دولتي راډیو هم پکې وه. دغه تاوتریخوالی وروسته تر هغه کم شو چې د پاکستان سترې محکمې د عمران خان د آزادېدو حکم ورکړ. خان د 2023 کال په اگست کې یو ځل بیا د اداري فساد په دوسیو کې د لاسلرلو په خاطر زندان ته واچول شو او په درې کاله حبس محکوم شو. د خان پلویان او د هغه ګوند پر هغه لګیدلي تورونه سیاسي بولي. د پاکستان سره محکمې هم تازه ویلي چې د خان ګوند په لوی لاس په تیرو پارلماني ټاکنو کې په پارلمان کې له لږ تر لږه 60 څوکیو بې برخې شوی دی. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کاري ډلې د عمران خان د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه وکړه او ویل هغه په خپل سر او د نړیوالو قوانینو په خلاف زندان ته اچول شوی دی.
په افغانستان کې د هوا له تودېدو سره د شریخو کاروبار ګرم سوی دی. د کابل په شهر نو، د ننګرهار په کامی او د پروان په چاریکار کې د شریخ ځینې پلورونکي وایي چې دغه شپې ورځې کار ډیر ښه دی او له بېلابېلو سیمو خلک د شریخ خوړلو دپاره ورځي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شیریخ یو شمیر پلورونکي وایي په دې موسم کې مشتریان ډیر شوي او له بیلابیلو سیمو خلک د شیریخ خوړلو ته ورسي. د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې د شیریخ پلورلو د دغه دکان مالک حسیب الله بیانی ازادي راډیو ته وویل
موږ واړه متوسط او ډبل شیریخونه جوړو او بیلابیل بیې لري. وړوکی شیریخ 50 متوسط اتیا او ډبل شیریخ 100 افغانۍ دی. زموږ کار ډیری وخت ماسپخین له 1 بجې وروسته شروع کیږي او د شپې تر 10 بجو روان دي.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ شیریخ هم د افغانستان یو له مشهورو شیریخونو څخه دی. دلته د شیریخ یو جوړونکي صفت الله ازادي راډیو ته وویل
ګرمي شروع شوې ده او شیریخ ته ډېر غټ مخلوق را روان دی. ټول افغانستان نه خلک را روان دي، یعنی دې پورې چې خارج نه هم خلک را روان دي. د کامی شیریخ ته ډېر بیروبار رشونه او خمازدار شیریخ او په کامه کې سپیشل شیریخ میلاویږي.
په افغانستان کې اوس مهال شیریخ ته خپلې پخوانۍ بڼې ترڅنګ چې په لاس به جوړېده د ماشین په وسیله هم چمتو کیږي چې د یو شمیر شیریخ خرڅونکو په خبره ډیر خوښوونکي لري. د کابل په شارینو کې د شیریخ یو پلورونکي حاجی توفیق په ماشین د شیریخ د جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شیریخ مو که از توسط ماشین جوړ میشه که شیر طبیعي خالص قیماق وطني همراه هیل و بوره و چارمغز و بادام د بینش مکس میشه داخل ماشین آماده میشه و بعد از اون به فریزرا انداخته میشه سرویس میشه از فریزرا.
یادونه ده چې د شیریخ ځینی جوړونکي په شیریخ کې تازه میوه هم ګډوي چې لای خوند ښه کوي. د چومپور سیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه ده. خود شیریخ یو شمیر خوخونکو وایي شیریخ سره مینه یې بیلابیلو سیمو ته بیایي. که څوم شیریخ پلورونکي وایي چې کاروبار ښه دی او ډیر پیرودونکي لري خو ټینګار کوي چې د 2 کلونو مخکې په پرتله یې پلور کم شوی. دوی لامل د کورنیو د اقتصاد کمزوري کېدل بولي.
د نورستان او کنړ اوسیدونکو وایي چې د دوړو ولایتونو ترمنځ د عمومي سړک د خرابوالي او تنګوالي له ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا چې د پرون او اسداباد ترمنځ د سړک اوږدوالی ټول 115 کیلومتره دی خو دوی دا لاره په 6 ساعتونو کې وهي. دا هم راپور
د نورستان مرکز پارون سره نږدې 4 موټرې له غره په راښویدلو خټو کې نښتې دي او سورلۍ له کندو او خټو څخه په راپیستلو بوختې دي. د ځایي اوسیدونکو او موټر چلوونکو په وینا د کال ډیری وخت د بارانونو، سیلابونو او د لارې د کندو کپروالي او تنګوالي له امله د ستونزو سره مخ وي او د یو سات لاره په شپږو او 2 ساعتونو کې وهي. د سیمې اوسیدونکو عطا الرحمن ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د سړک خرابوالي په وجه باندې د یو ګنټه لاره تقریبا 2 ساعتو باندې بدل شوې ده. خوراکي توکو لوړ بیا باندې په مرکز پارون کې خرڅېږي. همدارنګ عاجل مریضان هم من سړک خرابوالي په وجه باندې چې انتقال او بعض اوقاتو کې د حملینې سبب هم ګرځي. کو عام مسافر او سیلانیان ډیر زیات ستونزو سره مخامخ دي.
ځایی اوسیدونکو او موټر چلوونکو به د جمهوریت نظام په وروستیو کلونو کې د یادې لارې د اساسي جوړولو لپاره په 3 ځایونو کې کارونه روانو خو ودانیز شرکت سره د رامنځته شوو ستونزو له امله یې چارې د خنډ او ځنډ سره مخ شوې. د دوی په خبره شرکت سره له ستونزه نه به هواره شوی چې نظام بدل شو او کارونه په ټپه ودرېدل. د نورستان اوسیدونکو دې برخې ته د طالبانو حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. په نورستان کې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو رئیس وایي چې دغه سړک
د جوړولو لپاره د بودیجې د ورکړې ډاډ ورکړل شوی دی. مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
او حضرت عبدالمالک سره وکتل نو ان شاء الله ډاډ راکړه چې د کال په اوسط کې ان شاء الله بودیجې ونیول شي نو دا پر سره ګټ ده او مې شته ان شاء الله چې د کال د درستان کړه او ملار باندې ابتدای کارونه وکړو نو ان شاء الله
د نورستان او کونړ اوسیدونکو به د دغه سړک په جوړېدو سره به د دوی سفر لنډ او ډېرې ستونزې به هوارې شي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له نورو بیلابیل ولایتونو هم د لارو او لویو لارو د خرابوالي راپورونه خپرېږي چې له امله یې ترافیکي پیښې هم زیاتې شوې دي.
په کندهار کې مالداران د حیواني کلینیکونو غوښتنه کوي او د ویترنرانو له کمبود څخه شکایتونه لري. د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو مالداران وایي چې په سیمو کې حیواني کلینیکونه نسته چې له کبله ډېر کله څاروي تلف کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
کندهار کې د کرهنې ترڅنګ زیات شمېر خلک په مالداري هم بوخت دي چې له دې لارې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. کندهار کې میشه شمیر مالداران وایي د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا څاروي په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې د حیواني کلینیکونو د نه موجودیت له امله زیات وخت څاروي تلف کیږي. د دغه ولایت د نیش ولسوالۍ اوسیدونکی سردار محمد وایي په سیمه کې حیواني کلینیک نسته او د څارویو د ناروغیو پر مهال له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي.
شخصی دغم د چندان نسته وای د دولتي خو به بخینه نسته ایوانا نه ګرد په مرتو اخته وي نو فارم زم دلې دې ولې لري د لارې خراب دي ایوانا نس کولای چې دا نه ورسي معنا وای دغه دغه ایوانا ته وای زه موږ د دولت سره د مستو ته دا غوښتنه لرو چې معنا مثال نو ټول سوالي کلینیک نسته معنا وای دغه د دولتي کلینیک شې نسته کلینیک راجول کې معنا د ایوانا د فار وای د دوای شان معنا ورکی چاله ته مستقلنی کرا جوړ کای وانی کلینیک وای د چا خلک دای وانان ته دوا راو.
د کندهار په شمیر ولسوالیو او لیر پروتو سیمو کې ځین خلک په شخصي ډول د څاروي لپاره درمل پلوري چې د مالدارانو په وینا درملې به کیفیت او د غیر مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ دوه مالداران شاه او د عبدالله وایي د طالبانو حکومت د حیواني کلینیکونو ترڅنګ مسلکي ویترنران هم وروزي او ولسوالۍ ته دیولې ژي ترڅو خلک په دې برخه کې له ستونزو خلاصي.
دلته نشته یو ځای کلینیک نشته ولې شاته ولاړ شو دوا راوړ هغه کار نه کوي المرو والي یا د واکسینان تر وخت تیر شوي سره ولې ور ولګي مقصد دې شپږ میاشتې بخي کار نه کوي لایده فرصت مرزي جوړي کار نه ورته کوي دا نو غوښتنه ده چې د کوچیانو سره د مالداري په برابر باندې کومک وشي او مقصد توجه ورته وشي.
نو موږ غواړو چې دلته موږ ته دولتي کلینیکونه جوړ شي موږ هغه خپل مالداري دوا دی نه واخلو او وسې دی وس شخصي جوړ دی هغه خپل دوا را باندې پوری لی هغه غای نه وخته داسې دوا را کی چې هغه کاروم ونه کې پیسې موم لاړ شي.
په کندهار ولایت کې د طالبانو حکومت د کرهنې او مالداري ریاست د معلوماتو لمخې په کندهار شهر او څور لسول سوالوي کې 15 پته حیواني کلینیکونه فعال دي. خدای وایي دا بسنه نه کوي او واڅ کوي نور هم د غشمیر ډیر کړي ترڅو د مالداران وارتیا پراسي. دوی زیاتوي چې تر اوسه 40 مسلکي ویترنران هم روزلي او د شپېتو نورو د روزلو پلان هم سته.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ناشن نو بات مسپیدات اول مسئول استفاده چخواست ترسه خبره کیم خوشتل میده چه زمور ده مسئولات سرک تروسه ده شنه اون پوروته یعنی نده فخصوه باید زمور سرک را پخشه مرد اسلامی وارد چخواه ده خوشتل نرو که زمور سرک را پخشه زکتا ده سو ویلایتون سر وسلیجه او پر دې باندې خلک تیریږي لارې د خطر سره دي او ټکرونه کیږي. نو موږ دا غوښتنه د اسلامي عمارت څخه چې زموږ سړک را پوخي او داسې جدي ونیسي د خدای په امان.
د ښځو د معاشات په برابر طالبانو حکومت نه دا غوښتنه چې باید د ښځو معاشات چې دي څلور کړي ځکه چې ښځو ته چې دي په افغانستان کې زمینه د کار کولو دومره نه ده مسایده که څومره چې نارینهو ته مسایده ده او خاصتا د نارینهو معاشات که څه هم کښته دي استادان ده خو د زنانو د باید سپورت شي ځکه چې نارینه کولی شي بغیر له استادۍ څخه نور کارونه لکه دکانداریانی دی وکړي یا بل کاروبار دی خو زنانه چې ده په افغانستان کې داسې نور کارونه نشي کولی. نو هیله ده چې د طالبانو حکومت ته دوی مشهد ته لوړ
طالبانو دا نظامیان نه دي، دا خلکو شخصي حریم ته تیری کوي. مثلا په چک بینډونو کې شخصي موبایلونه ګوري چک کوي، نه پوهېږم دې کې څه شی ګوري. دغه شی زما په نظر باندې دا ښه کار نه دی او دغه شیانو سره ډډه باید وکړي او خلکو ته تکلیفونه باید ونه رسېږي.